د ژمنه سوي مرستو په سمه توګه د لګولو لپاره هڅې کوي ترڅو خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ایراني چارواکو ژمنه کړې چې ایران ته به د افغاني صادراتو په برخه کې 50% تخفیف راوړي. د دغې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلي نن ازادي راډیو ته ویل چې د ایران سفیر او سوداګرو له افغاني چارواکو او د سوداګرۍ او صنایعو خونې د استازو سره تېره ورځ په لیدنه کې دا ژمنه هم وکړه چې ایراني سوداګر به د هغو اموالو بیې 50% کمه کړي چې له ایران څخه افغانستان ته واردېږي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1200 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بیه پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2300 افغانۍ او یو 4.5 کیلوي بوجي وریج په 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 40 او یو لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 13 پوله او زر پاکستانی کلداري 5.43 افغانۍ.
نجیبه زمان و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل، اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چپ رسپانو په خپل نننۍ غنو کې د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو د استیزاح او حکومت سره د تقابل د موضوع په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخص خپلواکي رسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي دا سیخکاری چې ولسی جرګه او حکومت دواړه پر تړلې واټ ورننه وتی دي. سرخص په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي ولسی جرګې یو بده تیګه ده کې خوده چې د وزیرانو په غیاب کې بیل دي چې څرګندونې او دلایل واوري، لګیا دا د استیزاح شویو وکیلانو په غیاب کې صندوقونه ږدي او د څرګندونو او د لایلو له اوریدلو او ارزولو پرته ځنی بیواک اعلان کړي او ځنی بریمن راوباسي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حکومت بیا د سیاسي تدبیر پر ځای د غبرګون په برید درېدلی، ځکه خو یې د ولسي جرګې غیابي استیزاح سترې محکمې ته لیږلې ده. په سرمقاله کې راغلي محکمه د قانون د تفسیر مرجع نه ده، د اساسي قانون د موادو مندرجاتو د ابهام رڼاوي د اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون دنده او مسؤلیت دی. خو څنګه چې په دې اړه د اساسي قانون په کومه ماده کې ابهام نشي لیدل کېدی او د ولسمشر پریکړه غواړي، ځکه خو یې هغه سترې محکمې ته راجع کړې ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا هم دې موضوع ته په پام په خپل سر مقاله کې لیکلي دي ستونزه باید ژوره نشي. هیواد وړاندې په خپل سر مقاله کې په دې اړه لیکلي هیواد هسې هم له ستونزو سره مخ دی، ګڼ هیوادونه په سیاسي، پوځي او یو شمېر نورو برخو کې لاسوهنې کوي. په هیواد د تپل شوي اور جګړې ته لا نور تیل هم ورشیندل کیږي او تاریخي دښمنان په ښکاره توګه د ترهګرو او مخالفینو ملاتړ کوي. نو په داسې حالاتو کې به غوره دا وي چې د حکومت اجرایه، قضایه او مقننه قوې په ګډه دغه ستونزه حل کړي. خو وی ساخ خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د یادې موضوع په اړه د مشرانو جرګې د تیرې ورځې په غونډه کې د یادې جرګې د لومړي مرستیال حسیب الله کلیمزي په حواله سترې محکمې ته د حکومت لخوا د وزیرانو د استیزاد موضوع راجې کول د یاد ارګان کار نه دی بللی. په مطلب کې د ولسی جرګې د مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر په حواله هم راغلي چې دا د محکمې کار نه دی او که حکومت په دې ډول کړنو سره غواړي ځان وغولوي، هغه بیا بېله خبره ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي. زمان عمر خیل په خپل پیغام کې لیکلي زما په نظر د عبدالجبار قهرمان پراتک سره په هلمند کې امنیتي وضعیت یو څه ښه شوی دی، افغان حکومت باید نور مرسته هم ورسره وکړي. بخت خان بختی له خود څخه لیکلي رشوت او فساد څخه به هله خلاص شو چې ځوانان په وظیفو استخدام سي. د دې ستونزې حل چې ځوانان کاري تجربه نه لري، دا چې هر مدیریت لپاره کرنلار موجوده وي. نواب خان له لغمان څخه لیکلي د معلومه خبره ده چې هر وخت د افغانستان په دننه کې کومه چودنه او ځنوژن کې حمله کیږي، په هغه کې د پاکستان لاس وي. مریم سادات له میدان وردګ څخه لیکلي افغان دولت د کابل امنیت ته پام نه کوي، ځکه هر ورځ پکښې بریدونه کیږي. اقیر له کندهار څخه لیکلي ننګرهار ولایت د
تر سخت ګواښ لاندې د حکومت باید په دې اړه اقدامات وکړي. محمد فهیم ادیب لیکلي دولت باید د نوید د اختطاف کوونکي چې د اختطاف کړي وو البته په فرا ولایت کې داسې مجازات کړي چې آینده کې د نورو اختطافچیانو دپاره د عبرت درسي. او عزت الله عظیمي له کندهار لیکلي چې د کندهار د سولې پالي شورا کې داسې کسان ځای پر ځای شوي چې خپله له سولې سره مخالف دي. د دې خبرونه ورسته راپور اخلو. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې پر ایران د دې هواد لګول سویو بندیزونو قانون تمدید دا او د سوریې د رژیم پر ملاتړ یې نوی بندیزونه ولګول. ایران په سیمه ییزه سطحه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم نږدې متحد ګڼل کیږي. ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له نوریاس نوري نوري.
د استازو جرګې پرون په قاطع اکثریت هغه قانون تصویب کړ چې جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو په ګډه برابر کړی دی. دغه قانون له مخې پر ایران د لسیزو را په دې خوا لګول شوي بندیزونه تمدیدیږي او هم د سوري د رژیم پر ملاتړو نوي بندیزونه لګوي. دغه قانون د 419 موافق او یوې مخالف رایو سره تصویب شو. دغه قانون چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي اډ رویس او دغه کمیټې لوړ رتبه ډیموکرات غړي الیوت انګل برابر کړی، د دمشق له رژیم څخه د تهران د ملاتړ په خاطر پر ایران اقتصادي فشارونه جاري ساتي. مخکې له دې چې ولسمشر باراک اوباما هغه توشیح کړي د کانګرس د سنا جرګې باید تصویب کړي. د استازو د جرګې غړي جمهوري غوښتونکي لیونارد لینس ویلي چې اوس د دې وخت نه دی چې په نړۍ کې د تروریزم ملاتړې مخکښ هیواد په وړاندې دریز نرم شي. دغه قانون د لومړي ځل لپاره په 1996 میلادي کال تصویب شوی او تر اوسه څو ځلې تمدید شوی دی. د اعتبار اوسنۍ موده د روان میلادي کال په پای کې پای ته رسیده چې د لسو نورو کلونو یعنی تر 2026 میلادي کال پورې بیا تمدید شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور له مخې د کانګرس په سنا جرګه کې هم د قانون د تصویب پلویان ډیر دي او سپینې ماڼۍ د روان میلادي کال په لومړیو کې داسې نښې ښودلې وې چې ولسمشر باراک اوباما به یې هم توشیح کړي. اډ رویس ویلي دغه قانون چې د سوریې د رژیم پر مهمو ملاتړو لکه روسیه او ایران د بندیزونو غوښتنه کوي د متحدو ایالاتونو ولسمشر دې ته اړ باسي چې پر هغو هیوادونو او شرکتونو چې له سوریې سره سوداګري کوي یا هم د دمشق رژیم ته اقتصادي امکانات برابروي بندیزونه ولګوي. امریکایي قانون جوړونکي په سوریه کې پروانو شخړو کې چې له پیلې دوی څه باندې 15 کاله تیریږي د دې هیواد حکومت پر جنګي جرمونو تورنوي. د دغه جګړو په نتیجه کې شاوخوا 500,000 وګړي وژل شوي او دغه کړکېچ د دې سبب شوی چې په معاصر تاریخ کې اروپا د کډوالۍ لستر بحران سره مخامخ کړي. دغه کړکېچ دغه راز دې ته هم زمينه برابره کړې چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریزي د نړۍ په کچه تروریستي حمله ترسره کړي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو د مالی حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د سنگ مرستیاله سویتا عبدالرحیم زیده ک لومړی اوریدونکو ته په نکاح کې د مہر د ځای او مشخص تاریخ په اړه معلومات ورکړي.
مننه ستاسو په جواب کې باید وایم چې ښځو حقوق د بشری حقوقو له مهمو اهدافو څخه یو مهمه برخه ده، چې هم په اسلامي احکامو کې او هم د یو مملکت په قوانینو کې قوانینو کې یو خاص ځای لري. خو له بده مرغه دغه حقوق ته زمونږ په جامعه کې په کومه سترګه کتل کیږي. حتی نن ورځ د خلکو په منځ کې د ښځو دغه حقوق په یو لنجمنه مسله باندې اوخته ده. د ښځو حقوق چې د افغانستان په اسلامي احکام کې ډیر مهم رول لري، یو هم د ښځو مالی حقوق دي او بل حقوق دا ده چې ښځه کولی شي ځان ته مستقله سرمایه گذاري وکړي، د کار او فعالیت واک لري، ترسو خزه لکه نارینه د تجارت للارې حلاله سرمایه لاسته راوړي، سره له دې چې د خزه نفقه کور کالی د غیخ د خاوند په غاړه ده. خو اسلام خزه ته د آزاد کار او فعالیت پاک په اسلامي شرایطو سره منلی ده چې دغه شرایط په نورو نظامونو کې نشته، او د افغانستان اسلامي قوانین د ښځو له دغه حقوقو څخه په کلکه دفاع کوي او دفاع یې کړې ده. اوس نو دا زموږ وظیفه ده چې په دې لاره کې خپل مسؤلیت سرته ورسوو. زموږ مسؤلیت دا ده چې د دغه حق د پوره کولو لپاره خلکو ته د عامه پوهاوی له طریقه داسې زمینه برابر کړو چې د یو افغانې او مسلمانې ښځې ټول اسلامي ورک شوي حقوق بیرته ورکړل شي، او ښځې له هغې څخه برخمنه شي، او له بده او ناپسنده رواجونو او عناناتو څخه نجات ومومي. او راځو د ښځې مالي حقوق پاکله. د ښځې مالي حقوق په دوه برخو ویشل شوی ده، چې یو یې مهر ده او بل یې نفقه ده. اوس راځو د مهر په هکله چې مهر څه شی ته وایي. مهر یو عربي کلمه ده او هغه عبارت له هغه مال څخه ده چې ښځې ته د نکاح په وخت منل کیږي او ښځې ته د مهر په توګه ورکول کیږي. اوس او غیر له دغه مال څخه چې ښځې ته د خاوند لخوا لکه قرض، بخشش، تحفه او یا د هغې کورنۍ ته ورکول کیږي، د مهر په جمله کې نه راځي. او د مهر تعریف زموږ په مدني قانون داسې واضح، اشکار او صریح نه دی بیان شوی، خو مګر په سلم ماده کې داسې ذکر شوی ده چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري مهر ګڼل کیږي.
ډېره مننه. مهر له کومو سرچینو څخه مشروعیت اخلي، او آیا مهر کومه مشخص اندازه لري؟
د مهر مشروعیت اساس او اصل په قرآن، سنت او اجماع کې ذکر شوی ده. قرآن کې د سورۃ النساء آیا کې خدای متعال داسې فرمایلی: وات النساء صدقاتهن حله، ښځو ته د هغوی مهر باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او سنت نبوي کې هم مهر ته مشروعیت ورکوي، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داسې فرمایلی چې مهر د ښځو حق دی او هغوی ته باید په خوښۍ سره ورکړل شي. او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د واده یوه مهمه برخه او شرط هم همدا مهر و. او اجماک هم ټول فقها د مهر د وجوب په هکله متفق النظر دي. او د مهر د اندازه او مقدار په هکله باید ووایو چې ټول فقها دې مسله باندې متفق النظر دي چې مهر حد اکثر نه لري، مګر د مهر د حد اقل په مورد کې اختلاف نظر لري. د احناف او د مالکیه په مذهب کې د مهر د حد اقل یو اندازه مین شوی ده چې د احناف په مذهب کې لس درهم شرعي یا هم دغه معادل ده، او په مالکیه مذهب کې درې درهم شرعي یا هم دغه معادل مال تقل شوی ده. خو په حنابله او شافی مذهب کې د مهر حد اقل کوم مشخص او اندازه تعین شوی نه ده. دوی وایي چې هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه کیدای شي چې تعین وشي. او زموږ مدني قانون هم دا نظر منلی ده چې باید د مهر حد اکثر او حد اقل اندازه مشخص نشي. هر هغه مال چې د تملک قابلیت ولري د مهر په توګه تقل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپسا یو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو مو د حکومت خایش لرو چې مون د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږ یاست. هغه مال چې د مهر موضوع ټاکل کیږي، هغه باید کوم شرایط ولري او څو ډوله مهر وجود لري؟
هغه مال چې د مهر په حیث ټاکل کیږي باید یو سلسله شروط او خصوصیات ولري. اول دا چې باید په تقوم مال وي، یعنی شرعاً او قانوناً جواز ولري، مشروع مال وي، تمول قابلیت ولري، او هم چرن مادي ارزش ولري. او بلې دا چې د مهر اندازه باید معلوم وي، مجهول نه وي. دریم په هغه نکاح کې مهر تعین کیږي چې هغه نکاح صحیح نکاح وي، ټول شرایط پوره شوی وي او هم چنان په فاسد نکاح کې مهر صحت نه لري. او سلورم هغه مال چې د مهر په توګه ټاکل کیږي باید د تسلیم دهی قابلیت ولري. پنځم دا چې مهر باید د حد اقل یعنی د لس درهم شرعي څخه کم یا لک نه وي. بل موضوع د مهر اقسام ده. د مهر اقسام دو دوله ده. یوی مهر مسما ده. مهر مسما هغه مهر ته ویل کیږي چې عقدین د نکاح په وخت د هغه مقدار اندازه او جنس مین کوي. نو باید له عقد نکاح خاوند باید مهر خپل ښځې ته باید ورکړي. او بل موضوع ده چې مهر مسما زموږ په مدني قانون کې داسې واضح اشکاره او سره بیان شوی نه ده، خو په زمینی صورت کې داسې راغلی ده چې ښځې د مسما مهر مستحق کیږي. او بل موضوع مهر مسل ده. هر کله چې د واده په وخت کې مهر او دغه مقدار اندازه او جنس مین نشي، نو عقدین یا هم عقدین توافق ونه لري او یا هم د واده څخه وروسته نفي شي یعنی رد شي او یا هم یو مجهول مال وي، نو په دې حالت کې مهر مسل لازم کیږي چې باید د خاوند له طرفه خود ته ورکړل شي.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، کوم څه چې د مهر د ساقطېدو لامل ګرځي، آیا ښځه په داسې حالت کې مهر نسي اخیستلی؟
د مهر د ساقطېدو اسباب په دې هکله موږ باید ووایو چې په مهر کې دوه حق وجود لري، یو حق الله ده او بل حق العبد یعنی د ښځو حق. د حق الله په چوکات کې باید ووایو چې یعنی د مهر ایجادول او همچنان د مهر اندازه او مقدار باید معلوم وي. نو دا د حق الله په چوکات کې راځي. نو عقدای نشي کولی چې په دې حق کې تصرف وکړي او یا هم کوم ضرر او زیار ورته ورسوي. او بل حق حق العبد ده. په دې مرحله کې ښځه کولی شي چې خپل ټول او یا هم یو برخه مال چې هغه مهر ټاکل شوی ده واخلي او یا هم خپل خاوند ته وبخي او یا هم ابرای ورکړي. د مهر د ساقطېدو اسباب یو هم جدایي یا تفریق ده، بلې ابرا ده او بلې خلع ده او بلې بخشش ده. په دې موارد کې ښځه نشي چې خپل حق یعنی مهر واخلي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک لامو مل سره.
مخکخه خزي
د ازادي رادیو د مخکخه خزو پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د مخکخه خزو په پروګرام کې د پکتیا ولایت یو ستوري در معرفي کوو. د خپل ژوند کې د خپل شخصي امکاناتونه ډیر څه کړی دي. د خزو په ژوند کې د تغیراتو لپاره رول لوبولی. دا چې څومره کارونه کړی د دې سره به په خبرو کې مطرح کو. دا به راته ووایي. اول به د دې تعارف واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر نزانه پکتیاوال د پکتیا د ولایت د طب د پانځه استاد او تقریبا دیرس کال کیږي چې زه د پکتیا په ولایت کې د ډاکټر په صفت کار کوم. او همدا ډول علاوه د دینه چې زه استاد یم او یو ډاکټر یم، د مریضانو سره مې سره کار ده. زه یو مور یم خپل ماشومانو ته او همدا ډول کور مېرمنه یم. بغیر له هغې نه زه رئیس د انجمن د ډاکترانو نسای ولادي او همدا ډول رئیس د ښځو د یون د ټولنې مسؤوله چې غواړو چې ښځې ټول په یو چتر لاندې لاړ شي او څه رقم ښځې کولای شي چې خپل سیاسي حقوق، فرهنګي حقوق، اجتماعي حقوق او همدا ډول د تعلیم حقوق، د صحت حقوق لاسته راوړي.
ډاکټر صاحب، خپل ژوند کې پیل یا د پیل د ورځو راته وایي ستاسو ښوونځي ته راتلئ، په کومو شرایطو کې ښوونځي ته راغلی؟ په پکتیا کې خو تاسو وایي دیرس کاله ډاکټره پاتې شوي. تاسو پکتیا کې تولد شوي؟ مې همدلته زده کړې هم کړې دي. پکتیا کې خو د ښځو د زده کړو مخنیوی کیږي، اوس هم مخنیوی کیږي. په یغ وخت کې تاسو لپاره مشکل نه و؟
واقعیت ده چې مشکلات ډېر و. موږ په ډېر مشکلو باندې خپل تحصیلات مخې ته وړي. څه رقم چې ما قبل اګه صاحب صاحب منصب و، ما په قندار کې تر لسم صرفه وي پورې قندار کې عینو لیسه کې ویلي و. هغې نه جای نه کابل ته را تبدیل شو. کابل کې مې امنی فدوي په لیسه کې دولسم صرف نه اول نمره فارغه شوم. هغې نه وروسته زه د طب پوهنځی ته د کابل طب پوهنځی ته زه کامیاب شوم او و کاله مې هلته درس وویل او هغې نه د ماسټر په ساویه د طب د کابل نه فارغ شو. او وروسته هغې نه چې موږ فارغ شو، موږ د دې لپاره چې په پکتیا کې هېڅ زنانه ډاکټره نه وه او واقعا نشد ضرورت د پکتیاوالو و چې باید زنانه ډاکټر پکې وي او ښځو کړی شي خپل مشکل یو ښه خسته رانا ډول څرګند کی نو له هغه علاقه چې موږ لرن موږ خپل وطن ته راغلو او دلته موږ خپل وظیفه شروع کړه. واقعیت د چې موږ په ډیر ستونزو باندې تحصیل کړي باوجود دې چې شرایط یعنی په کابل کې مهیا و خو دغه سہولتونه چې اوس د مثلا انټرنیټ او فیسبوک اشه چې وګوري در سره د پجیب کړي دا خو موږ په ډیر ستونزو باندې خپل تحصیلات یعنی په ډیر خراب شرایط باندې خپل تحصیلات سره تورسه او باوجود دې چې اقتصادي ستونزې هم او اقتصادي ستونزې په څنګه کې موږ وکړای شو چې ځانونه ورسه او خپل خلکو ته خپل مایند ته خدمات ترسره کو. او کله چې پکتیا ته راغلم پکتیا کې زه د هغه وخت کې د ډاکټر صاحب ولادي ډاکټر په صفات راغلم یو کال وروسته هغه چې دوی لیاقت استعداد له مخې د پکتیا ولایت د سیاتمد ریاست معاون په صفات زه وټاکلم او تقریبا 15 کال ما په سیاتمد کې کار وکړ. واقعا په سیاتمد کې موږ کار د صفر نه شروع کړ چې هلته موږ یو قابله هم نه لرې یو نرس هم نه لرل خو بدبختانه موږ هغه خويندې چې د خپل تر نه هم اتمه ویلو ځانون سره بم تر نه او هغه خپل مشکلات بم په حلاوه ترڅو چې موږ وکړای شو مور او ماشوم ته خدمات ترسره کو. د دې په څنګ کې موږ د دې لپاره چې وکړای شو یو بنیاد کې د پکتیا ته موږ قبلګي محل پروګرامونه کله چې جاپان ته لاړم جاپان چې دغه پروګرام هلته چلیده او د دې پرمختګ علت هم دغه دلته مزار سیاتامي ته پیشنهاد کړ او د وزارت سیاتامي له خوا دا ومنل شو قبلګي محل پروګرام پکتیا ته موږ خپل شروع کړ او 15 دوره قبلګان هم فارغ کړ. اوس الحمدلله موږ د پکتیا په ډېر لرو پراتو سیمه کې قابله په خپل کلینیک لرو څه د اقل کولای شي چې اختلاطات د مریضانو تشخیص کې او مریض کا کوم مشکل ولري هغه یو چې ته معرفي کې د هغه نه جګ او صحیح مرکز ته معرفي کې ترڅو چې دوی کار وشي. اې دې په څنګ کې چې زه یو ډاکټر هم شپې او ورځې مې مریضان سره کار لرل او د خلکو سره مو سره کار او ما په سیاسي بخش کې هم ډیر زیات د پکتیا ستونزې حل کړې. زه د آگاهي ما مسول په انتخاباتي کوم او هم دا ډول د انتخابات په وخت کې د هغه ارګانونو سره د لیاقت ولید اهلیت ولید هم چر زه د لوی جرګې د اساسي لوی جرګې او یوازې ما زه د انتخاباتي کې
دا خو دا ورسته کلونه خبرې وي تاسو چې کله درس کله مخ کې پکتیا ته راغلي لګ د اوریدونکو لپاره پکتیا هم تشریح کوي سالته وضعیت څنګه
ډېر واقعا فقره وخت ما تاسو چې پکتیا کې بخي ډاکټر نه وو بخي جناکري دومره ډېر زیات مکتب ته نه تلل خلک دومره ډېر زیات علاقه مند نه وو همدغه چې خلک راغله موږ سره به مصاحبه کول او یا به مریضان موږ ته راوړل دوی ټول به دواګانې موږ نیکونه او پلارونه تکول او دا به ویل چې موږ به خپل اولادونه مکتب ته واچو چې لکه تاسو کوندي دوی هم یو سرمایه پاتې شي افغانستان پکتیا ولایت. واقعیت کې ورځ په ورځ په خکېدو خو کله چې د طالبانو دوره شو مکتب ټول سقوط وکړ همدا ډول د کله چې طالبانو په وخت کې مکتبونه ټول وتړل شو او همدا ډول خزي ټول د کار نه راوېستل شو خو خوشبختي دا و چې چون موږ ډاکټر وو دوی موږ ته ضرورت لرل د موږ د دوی له خوا نو وکړل شو ترڅو چې وکړای شو شفخانه په پخو درو شفخانه په پخو درو د شفخانه په څنګ کې موږ خپل ټول مریضان ته شراتله شفخانه ته غیر دینه چې آگاهی عامم دي صحت په بخشي کې ورکاو دوی هم د تعلیم پیسې خصوصا د جناکو د تعلیم پیسې دوی ته آگاهی ورکاو چې تاسو باید خپل جناکو مکتب ته پریدي ترڅو چې دوی وکړای شي چې یو خود خپل د اسلامي قوانینو نه خبر شي او د دې په څنګ کې دوی وکړای شي خپل آینده ځوان د خپل وړو سنبال کی او پکتیا ته سرمایه شي. دې په څنګ کې همدا ډول هغه ستونزې چې موږ لاره خصوصا کایو مشکل پیدا کړي د خزو سره دوی به ټول موږ چې انجمنم جوړ کړو شوراګان ته براتل د غیلې طریقه موږ یو کمیسون لرل چې په هغه کې حقوق بشر او د خزو چار ریاست وو دا ټول یو نامه دوی موږ سره یو ځای کړو ترڅو چې هغه خشونتونه چې په خزو باندې وو هغه موږ راکم کو دوی سره به وغه غیدل فامیلو سره به وغه غیدل ډیر زیات شخړې موږ په همدې ډول ساتره خلاص کړی او جامع امر نه خلاص کړی هم د خزو ذهنونه ماګه کړی ترڅو چې دوی وکړای شي خپل ژوند په ډیره ختوګه ساتره ورسوي.
دا اوس خو په پکتیا کې د خزو چار ریاست همستا بشر حقوقو اداره همستا خزو د کار کول نور ادارې همستا په خو د خزو وضعیت خراب او چا کار نه کو تاسو څه کول
یعنی په واقعیت کې موږ مخکې لیدین چې د حقوق بشر جوړ شي مخکې لیدین چې خزو چار ریاست جوړ شي موږ ډیر زیات حالې ځل کول اته تاسو باور کوئ چې د انتخاباتو په آگاهیامه کې ما کور په کور دروازه ټکول او خلکو ته ویلې دای تاسو حقوق د خصوصا خزو ته وسړوي ته دوی سره غږیدل او دیم دې ته راځي کړي چې دوی باید د خپل ټول حقوق چې سیاسي حقوق چې فرهنګي حقوق چې تعلیمی حقوق کې صحیح حقوق باید دوی ترلاسه کړي او دام تر دې اندازه پوري وکړي چې موږ خزه تقریبا چې کم وای 50% راووتل او انتخاباتو ته رائے ورکړه دې په سان کې چې ما جګر چې علاقه هم نه لرل چې باید ولسی جرګې ته لاړم خو ما ولسی جرګې ته ځان کاندید کړ ترڅو چې نور خزه هم جرأت وکړي او د کورونو نه راووزي او ځانونه کاندید کړي ترڅو د فرهنګ رواج شي. د دې په سان کې همدا ډول مخکې هم ما تاسو ویل چې دغه نرسنګ پروګرام چې موږ جوړ کړ قابلګي محل پروګرام موږ شوراګانې را دعوت کړې د خلکو سره غږېدو او دوی ته دغه ټول ستونزې ورته ویل د منطقي او دغه سهولتونه چې موږ ورته مهیا کړي وو. تاسو باور وکړئ چې اکثرا د سپینګیر خلک چې بې سواد مو په دې راضي شوي وو چې د موږ بې سواد ښځې تاسو په دې پروګرام کې ونیسي چې دوی یو څه زده کړي او حتی بعضي کسان چې واقعا علما وو چې ویلي چې ته یو ډاکټر یې کوای شي چې دا کار وکړي د قانون اساسي شو دي موږ لوران دا کار نشي کولای. خو بل اخر یو کال بعد چې موږ د قابلګي پروګرام شروع کړی دی لور څلور څلورم صنف په پاکستان کې ویلو راغی چې دایمه لور هم په دې پروګرام کې ونیسه. یعنی واقعا د خپل دوی علاقه مندي خو ولا ترڅو چې دوی وکړای شي خپل اولادونه چې لورې چې زوی مکتب ته واچوي او هغه وخت چې موږ ګورو او دغه وخت سره مقایسه کوو واقعا ډیر زیات تغیرات راغلي ډیر زیات
خپل مبارزه نه څومره خوند اخیسته.
یعنی واقعا زه ډیر خوشاله مې وخت چې یوناما دفتر به زه وغوښتم یا څه کار به مشکستون زه به دغه زو په ډیر ترس او بیم به زه ورتلم ولې چې هلته دغه ځې دومره ډیر نه راوتلې او اوس الحمدلله موږ ډیر زیات ښځې لرو چې یوناما یارسي او نور جامع مدني کې او نور موسساتي کې کار کوي په ساعت او موږ ډیر ښځې لرو په تعلیم تربیه کې ډیر ښځې لرو همدا ډول موږ ډیر خويندې پانتون کې لرو چې واقعا دا یو لوی لاسته راوړنه د پکتیا ولایت
ته خصوص استاد مې د خپل مبارزې ته دوام ورکړي دي. استادۍ ترڅنګ په مخ کې دي استاد نه وي خلکو ته څه پیغام ورکړي صنف کې شاګردانو ته خزینه شاګردانو ته دي پیغام څه سي هغه اوریدونکو هم
ما پیغام همیشه خپل شاګردانو ته او ټول اوریدونکو ته دا ده چې اول خو باید خپل تحصیل کې ډیر زیات کوشش وکړي دي هغه صرف نه چې دوی اول صرف نه چې دوی چوکې کې کینی دا زمينه بیا نه مسایي دي کوم تعلیم یې کوم حاصل یې هغه ورځ نه هغه دقیقه مان باید استفاده وکړي ولی وخت یې دون کې د بیرته نه راګرځي او همدا ډول د دې په سان کې باید دوی خپل محبوبیت خپل وطن سره د خپل خلکو سره او د ملیت د افغانستان باید دوی د دې سره علاقمند اوسيږي او افغانستان په ټول جهان کې بیرغ یې چې د افغانستان کډرونه دوی باید اوسيږي. واقعیت موږ داسې ځوانان لرو چې دوی تروسه دماغ لا انکشاف نه د کړې استفاده نه دور نشوي کدي په کار وچول شي واقعا په جهان کې به دوی نابغهګان وي او همیشه زه د دوی نه توقع لرم چې تاسو ترڅو چې زکوای شي زکای او ترڅو چې تحصیل کوی شي تحصیل وکړي صرف لسانس باندې توقع ما کوي تاسو ماستری وکړي تاسو ډاکټورا وکړي تاسو هر یو باید په هر بخش کې ریسرچونه وکړي ترڅو چې افغانستان هم د نور مملکو سره لکه جاپان سیالي وکړي چې په یو ورځ کې ازادي نیولې او بدبختانه غډیر مخکې للی خو موږ شاته پاتې
کله کله دی ورستی خبرې په توګه راته کله کله خپل مبارزه کې ستړي کېږي نه
د واقعیت زه هیڅ وخت نه ستړی کېږم خو زه ډیره خوشحالی کېږم کله چې زه مریض هم ډیر زیات یم او کله دروازه وټه کې چې وای چې مریض راغی زه ډیره خوشحالی کېږم چې هغه سره مصروف یم ولې هغه شان چې ما سره دی باید دوی ته لکه یو سرمایه ټول ته انتقال کوم او دی غنه دوی ګټه واخلي استفاده وکړي که ډیر کم شي هم
ډیره مننه
تشکر تاسو ته
مخکخه خزي